طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام ګرانو محصلینو پام دې هیلم چټول بروغ جوړ او سوکاله ای او دینن درسی پروگرام لپاره به حاضر شوی ای. قدرمنو محصلینو راځي راسن کتابونه مرا واخلی د کتاب 15 سم صفحه پیدا کړی. په تیر پروګرام کې د اپانډکس التهاب یا اپانډیسایټس په اړه ما خبرې کړې دي، همدغه درس مو وړاندې کړی دی. دغه موضوع مو تر درملنې پورې رسولی وه. راځئ د اپانډکس د التهاب په اړه په پرونی درس باندې لنډ تکرار لرم، له هغې وروسته په درملنه باندې خبرې کوم. د دې کتاب اکثره ناروغۍ زمونږ استاسو په ټولنه کې یا په ټوله کې به ووایو چې په افغانستان کې ډېرې عامې دي او ډېرې رامنځته کیږي. نو په همدې اساس وایم چې هغه ناروغۍ چې په ټولنه کې ډېرې عامې وي هغوی ته ډېره توجه کوئ، د هغې په زده کړو باندې ډېر وخت ورکوئ، ډېرې مطالعه کوئ. هېڅ د اپانډکس التهاب یا اپانډیسایټس یو ناڅاپه دغه ستونزه پیدا کیږي. په یوه ډېره لرې اطرافي سیمه کې یو څوک دي په دې ستونزه باندې اخته کیږي، یا په یوه کور کې یو ناروغ پیدا کیږي دا ډول ستونزه رامنځته کیږي. اوس نو د طبي زده کړې پروګرام محصل که چیرې دغه درسې سم مطالعه کړی وي تشخیص ورته ایښودلی شي، که عملیات نشي کولی تشخیص ورته ایښودلی شي. ګورې یوه خبره کومه، دا ټول کارونه خو یو ډاکټر نشي کولی. شاید تاسو دا فکر وکوئ چې د اپنډکس په اړه خو نور پوهیږو چې اپنډیسایټس دا ډول ستونزه ده، علتونه یې دا دي، نښې نښانې دا دي، تشخیص دا ډول کو، درملنه کې موږ مقصد عملیات کوو. اوس دا عملیات خو موږ نشو کولی. په دې نقطو پسې به ډېر نه ګرځئ او د دې له امله به ډېر ځورېږئ هم نه. ولې زه درته کنایت درکوم، ګورئ تاسو ګورئ هغه ډاکټران چې یا هغه ډاکټران چې دوی کلینیکونه فعال کړي دي، دوی د ټولو برخو ډاکټران نه جوړیږي. راتلونکی کې ته هغه برخه انتخاب کړه چې په کومه برخه کې ته ډیر لایق یې، هغه برخه انتخاب کړه په کومه برخه کې چې ته ډیره وړتیا لرې. خو نور د یو ډاکټر لپاره زده کول په ټولو برخو کې هغه مهم دی. یعنی ګورئ په طب پوهنځي کې ټولې برخې تشریح کیږي، ټولې برخې زده کوونکو ته ور زده کیږي او محصلینو ته ور زده کیږي. خو اما مهمه خبره دا ده چې ډاکټر مجبور نه ده چې د ټولو برخو ناروغان د جذب کړي او هغوی ته د درملنه وکوي. تاسو څومره ډاکټران چې ګورئ، که یو ډاکټر وي د داخله ناروغۍ وي، د هډوکو ډاکټر نه دی، یعنی اورتوپیدست نه دی، د هډوکو ډاکټر نه دی، که بل ډاکټر دی د نسایي ولادي دی، هغه د داخله ناروغیو نه دی یا د عصبي ناروغیو نه دی. ګورئ د رواني ناروغیو ډاکټر ځانته وي، د عصبي ناروغیو تر څنګ د داخله ناروغیو، تر څنګ د نسایي ولادي ډاکټر ځانته، د ماشومانو ډاکټر ځانته. ته به طب وایې، ټول به وایې، تر څو د طب په اړه لازم پوه شي، په خیره کې به انتخاب وکړې کومه برخه کې کار وکړم. ګورې تا به طب ویلی وي، ټول طب په خیره کې به یوازې د الټراساؤنډ زده کړه کوي. یو نفر دی مکمل طب ووایي، په خیره کې یوازې انستیزي زده کړي، یوازې دغه د ناروغۍ مخکې یا د عملیاتو مخکې چې کومه نشانه روغ ته ورکول کیږي هماغه زده کوي. زما هدف دا دی چې تاسو به په ډیرو کوچنیو نقطو پسې نه ځئ چې دا به څنګه کیږي دا به څنګه کیږي. تیپ سمندر دی، د دې نه به دومره څه زده کوې چې هغه ستا د خوښې څانګه وي یا په هغې پورې تړلې وي. نو راتلونکي کې کله چې تاسو دغه ټول درسونه بشپړ کړئ، له هغې وروسته نو بیا څانګه ټاکلی شئ کومه څانګه کې ښه کار کولی شئ، ښه مخکې تللی شئ. او د فراغت وروسته انشاءالله درته زه ډېرې لازمې سپارښتنې لرم، لازمې لارې لرم، او په وروسته وخت کې به انشاءالله تاسو سره هغه شریکوم کله چې فراغت ته ورسېږئ. راځئ اوس محصلینو درس وایو. د کتاب په 55 صفحه کې د اپنډکس التهاب په اړه وغږېدو. اپنډکس چې کله التهابي شي نو په لومړی سر کې د نامه یا امبلیکس په برخه کې درد وي. دا درد وروسته رایټ الیاک برخې ته ځي، ښي طرف ته لاندې برخې ته، یا په اصطلاح به ووایو چې د لهجې له مخې چې په ښي ششتي برخه کې درد وي. دا د ښي طرف لاندنۍ برخه کې درد ته رایټ الیاک برخه وایي یا رایټ ګروین برخه وایي. د دې تر څنګ وموویل چې ناروغ کانګې هم لري، اشتها خرابوي، خوراک ورته هیڅ خوند نه ورکوي، دردونه لري، او د دې تر څنګ قبضیت لري یا اسهال لري. ښه نو په تېر پروګرام کې د علتونو په تړاو هم خبرې شوې دي، نښې نښانې هم تشریح شوې دي، تشخیص په برخه نه هم خبرې شوې دي. په دې تشخیص کې ما یوه خبره وکوله چې ناروغ ته وایو چې ته ښه پښه وغځوه، بیرته یې ژر ټوله کړه. که د رایټ الیاک په برخه کې درد وو نو موږ پوهیږو چې اپنډیسایټس دی. د دې د میکانیزم په اړه یو څو خبرې کوم. کله چې پښه وغځېږي او بیرته ټوله شي نو د دې اپنډکس کوم جوړښت چې دی په دې باندې فشار راځي. کله چې پښه غځېدلې وي د فشار کمیږي، بیرته چې راټوله شي نو د بیرته راټولېدو پر مهال د رایټ الیاک په برخه کې ځینې عضلې د هغه تقلوس کوي تر څو د پښه بیرته راټوله کړي، نو هغه پړسیږي او په دې ساحه کې فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات شو دا فشار دا په چا باندې ورځي؟ دا په اپنډکس باندې. کله چې التهابي فرضاً یوه ګوته ده د انسان د بدن ګوته، د لاس ګوته دا زخمی شوې ده، په دې باندې چې کله فشار ور زیات شي نو درد زیاتیږي. دا ډول د اپنډکس التهابي شوی وي، زخمی شوی وي، کله چې فشار ورباندې زیاتیږي نو درد پیدا کیږي. کله چې فشار ورباندې زیات شي درد پیدا کیږي، نو ځکه د پښې غځولو او بیرته راټولولو پر مهال درد وي. ښه، راځي اوس د اپنډیسایټس درملنه باندې خبرې کوو. شپږ 50 صفحه ټریټمنټ، درملنه یا ټریټمنټ، اصلي درملنه یې جراحي ده یا اپنډکټومي ورته وایي. د اپنډکس لری کول یې اساسي یا اصلي درملنه ده. اصلي درملنه یې جراحي یا اپنډکټومي ده. اپنډکس لری کوو، ګورې دا مهمه خبره ده. څه شی لری کوو؟ اپنډکس لری کوو. یعنی کله چې اپنډیسایټس پیدا کیږي باید اپنډکس لرې شي. ولې؟ ګورئ، کله چې ټرانسلایټس پیښیږي موږ سمدستي ټرانسل نه لرې کوو. کله چې پانکریاټایټس پیښیږي موږ پانکراس نه لرې کوو. کله چې سیسټایټس پیښیږي موږ سیسټایټس یا اووایم مثانه نه لرې کوو. کله چې کولی سیسټایټس پیښیږي موږ تریخی یو ناڅاپه نه لرې کوو، هغې ته وخت ورکوو، درمل ورته ورکوو. خو اپنډیسایټس دا پوښتنه شاید د ذهني پوښتنې په ډول وشي چې د انسان په بدن کې هغه کوم ډول التهاب ده یا د کوم غړي التهاب ده چې کله التهابي شي سمدستي باید لارې کړي. انتظار کول په کار نه دي. هغه اپنډکس التهاب دی، ځکه د اپنډکس منځنی کوتر دا ډیر کوچنی دی، یو میلی اندازه دی تقریبا. کله چې التهابي شي نو د اپنډکس په منځ کې دا لار مکمله بنده شي. نو کله چې دا بند شي نو په دې ساحه کې چې لاندې میکروبونه هم ځای پر ځای شوي وي دا ټوله ساحه میکروب وګرځېږي، د غوښې یوه اضافي کتله جوړه شي. نو ځکه یې لرې کول پکار دي. او بل اپنډکس دومره اساسي غړی نه دی لکه پانکراس. اپنډکس دومره مهم هم نه دی، نو ځکه د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې لرې شي. او بل خطر لري که چیرې پرېښودل شي، کیدای شي چیرې شي او په داخل کې رپچر ورکړي او د میدې کلمې کوم مواد چې په کولمو کې شته دغه بهر ته راوځي. کله چې بهر ته راوځي د ګیډې په داخل کې د کولمې مواد ځای پر ځای کیږي، اضافي مواد چې دې حالت بیا پیروټینایټس وایي، ځکه پرتوان په التهاب اخته کوي. نو ځکه موږ جراحي ترسره کوو، اپنډکټومي. لیکل شوی دی ګورئ، اصلي درملنه جراحي یا اپنډکټومي، د اپنډکس لارې کول دا ترسره کوو. د عملیات مخکې کوم کارونه کوو ګورئ، شرحه علامه ده. آیوي فلویډز ورکوو. د طب د برخې کتابونه هم دا ډول لیکل شوي وي، ډېر تشریح یا تفصیل نه لري، د دې لپاره چې لنډې تاسې یاد کړئ، د دې یادول به ډېر اسانه وي. د ګورئ، د عملیاتو مخکې آیوي فلویډز ورکوو، انټي بیوټیکس ورکوو. څه شی ورکوو؟ د عملیاتو نه مخکې کله چې عملیات ترسره کیږي، آی مانا انټرا وینس، وی مانا وینس، انټرا وینس فلیوډ ورکوو، یا د رګ له لارې سیرومونه ورته ورکوو. د خولې له لارې باید شیان ورنه کړي، ځکه هلته تاسې عملیات ترسره کوئ. کله چې عملیات ترسره کوئ، د خولې له لارې باید این پی او شي، نیل پر آس. د خولې له لارې باید شیان ورنه کړي، ځکه د خوراکي مواد چې کله معدې ته لاړ شي، نو عملیات چې کله ترسره کیږي، ایزوفیجل سپینکټر، لور ایزوفیجل سپینکټر او اپر ایزوفیجل سپینکټر، دا کار پرېږدي. د دمرای سپینکټر دا کار پرېږدي، د معدې نه مواد پورته راځي، د سږو په لار باندې بیرته لاندې ځي. سږو ته دغه خوراکي مواد تر څنګ اوبه یا نور شیان ځي، مایعات ځي. او کله چې دغه خوراکي مواد یا غذایي مواد سږو ته لاړ شي، نو د سږو د نیمونیا سبب کیږي، اسپایریشنل نیمونیا. موږ په راتلونکي دوره کې وایو. ښه، نو ځکه موږ ورته آیوي مایعات ورکوو. د دې کسانو لپاره مایعات ورکړه دا مهمه ده. انټي بیوټیکس هم ورته ورکوو، او دا انټي بیوټیکس د رګ له لارې دي، تر ډېره پورې د سیروم له لارې ورکول کیږي. دا ناروغان مایعات ځکه ورته ورکوو چې دوی تر ډېره پورې خوراکونه نه وي کړي، ځکه اشتها نه لري. بل کانګې ورځي، کایې کړی وي، مایاتې ځای کړی وي، او تر ډېره پورې د دوی فشار ښکته شوی وي، تبه لري. نو مهمه دا ده چې مایات ورته ورکړل شي، فشار یې ثابت وساتل شي. د عملیاتو مخکې د ناروغ فشار ثابت ساتل دا ډېر مهم دي. یعنی کله چې عملیات ترسره کیږي، باید فشار یې منظم وي. که ډېر ښکته وو، نو د عملیاتو په جریان کې دا فشار به نور هم ښکته کیږي، او د مړینې یا حتی د شاک لامل کیږي. ښه، آی وی فلیوډز او انټي بیوټیکس ورکوالې. انټي بیوټیکس ګورئ، دا د دوو علتونو له وجې ورکوو. یو علت دا دی چې التهاب شته دی، انتان شته دی، کولمې انتانې شوي دي، د ګیډې په داخل کې انتانات دي. د ګیډې په داخل کې دغه کوم جوړښت چې دی یا اپنډکس، دا التهابي شوی دی. په دې کې میکروبونه باکټریاوې دي. دا چې لرې کیږي، په دې حالت کې کېدای شي دا باکټریاوې میکروبونه په هغه ساحه کې چې ګنډل کیږي، په هغه ساحه کې پاتې شي، نو دا باکټریاوې باید له منځه ولاړې شي. د دې لپاره انټي بیوټیک ورکوو. دوهمه ګټه یې دا ده، کوم عملیات چې کیږي، دا عملیات خو دغسې نه دي چې ډېر ساده دي. دا څو طبقې لرې کیږي، د پوستکي طبقه لرې کیږي. کله چې پوستکی څیرې شي، بیا پوښ راځي، سب کوټانیس فاشیا ورته وایي. هغه چې لرې شي، بیا عضلاتي پوښ راځي، عضلات راځي، ریکټس ابډومینس عضلې او ایکسټرنل ابلیک عضلې، دا عضلې څیرې کیږي، غوښې څیرې کیږي. دا چې لرې شي، بیا یوه بله فاشیا راځي د پریتوان خارج طرف ته، او بیا پیروټونیم څیرې کیږي. ګورې څو طبقې دي. کله چې دومره سری کېدنه رامنځته کیږي او بیرته دا ګنډل کیږي، شاید یوه یا دوه یا څو بکټریاوې پکې ځای پر ځای شي. یعنی د بکټریاو یا میکروبونو لپاره شاید زمینه مساعده شي چې په دې طبقو کې هغه پټې شي. بکټریاوې خو ډېرې عامې دي، میکروبونه خو ډېر عام دي. نو کله چې دا بیرته پکې وګنډل شي، هلته د انټي بیوټیک نه دي استفاده کړې، سمدستي فعالیت کوي او د صحابینو میکروبی کیگی، عملیات ناکام کیگی. خا نو ځکه وایم چې انټي بیوټیکس د دې دوه علتونو لپاره ورکول کیږي، یو د وقایې لپاره ورکول کیږي او بل دی هغه ساحه کې چې التهاب دی د هغې بکټریاو ضد تاثیر لري. مثال یې ورکړی دی چې کوم انټي بیوټیکس باید توصیه شي. سیفتراګزون قوي انټي بیوټیک دي، جمع میټرینډازول. میټرینډازول فلاجیل سیرومونه، میټرینډازول یا فلاجیل سیروم، میټرینډازول په اړه مو مخکې هم ویلي دي، دا د کولمو په زخمونو کې هم کارول کیږي، قدر نایر نه وي، د غاښونو په زخمونو کې هم کارول کیږي، د نس ناستې پر مهال ځکه کارول کیږي چې په نس کې یا د کولمو په داخل کې زخمونه وي، د کولمې داخل یا کولمې زخمي شوي وي، هلته بکټریاوې ځای پر ځای شوي په زخمي ساحه کې. نو دا ډول بکټریاوې چې په پټو ځایونو کې وي، لکه د غاښ په ریښه کې وي یا د کولمو په داخل کې، هلته اکسیجن نه وي، د هغوی بکټریاو لپاره میټرینډازول ښه درمل دی یا چوایس درمل دی. نو سیفتراګزون او میټرینډازول دواړه ورته ورکوو او له هغې وروسته عملیات کوو. دا چې عملیات څه ډول کیږي، د دې مهمو عملیاتو په اړه درته په آخره کې انشاءالله یو ترتیب لرم چې تاسو ټول پرې وپوهوم. لاندې لیکل شوي یادونه کوو، که چېرې چاته عملیات ونه شي، یعنی اپانډیسایټس شته وي خو عملیات ورته ونه شي، نو اپانډکس چاودیږي، خپل وخت لري، له هغې وروسته د ورو ورو تخریبیږي او بالاخره وچودیږي او په نتیجه کې پیریټونایټس رامنځته کیږي. پیریټونایټس یعنی د کولمو مواد د ګیډې په داخل کې ځای پر ځای کیږي، کولمو مواد بهر ته راځي، د ګیډې په داخل کې ځای پر ځای کیږي او د نس عمومي التهاب رامنځته کیږي، چې دا یو مرګونی حالت ته ډېر کسان ترې مړه شوي دي او ډېر کسان ما لیدلې دي چې د دې علت له امله هم مړه شوي دي یا سخت حالت ته تللې دي. کله چې یو ډاکټر عملیات وکړي او د کولمې هغه سوری برخه چې اپنډکس ترې پرې کړي، نو د کولمو کې خو سوری پیدا کیږي، هغه سوری سم تړلی نه وي، هغه یې سم ګنډلی نه وي، لیکي پکې رامنځته شي. نو کله چې د کولمو مواد د هغې نه وڅڅیږي، نو د کولمو په بهار کې د به ځای پر ځای شي. دلته نو بهرني مواد چې کله ځای پر ځای شول، التهاب پیدا کیږي، پیروټونایټس ورته وایي، چې دا ډېر شدید حالت دی، مرګونه حالت دی. ښه، نو کله چې اپنډکس التهابي کیږي، باید ضرور ډاکټر ته د ناروغان یوړل شي او عملیات ترسره شي. یوه خبره ډېره مهمه بولم، خدای دې وکړي چې د ټولو ورته پام شي. تر ډېره پورې د ګډې په دردونو کې، د نامه د برخې په دردونو کې، یا په ښی خوا کې په لاندنۍ برخه کې، په رایټ ایلیاک برخه کې درد چې وي، د اپنډکس په برخه کې درد، په دې وخت کې به ناروغ ته د درد درمل نه ورکوي. که کلینیک ته ناروغ راځي یا په کور کې ناروغ پیښیږي، د نامه د برخې سخت درد لري یا په رایټ ایلیاک برخه کې درد لري، د درد درمل به ورته نه ورکوي، هایوسین به ورته نه ورکوي. لومړی به نتیجې ته رسیږي چې دغسې نه وي چې د ناروغ اپنډیسایټس وي. که چیرې دې ورته درمل ورکړل، اپنډکس درد آرام شو خو هلته التهاب شته دی. زموږ یو استاد و، هغې به ویل چې د خدای تعالی ډېر شکر چې درد یې پیدا کړی دی، ځکه د درد دا یو هرنګ دی، هرنګ یو سور څراغ دی، د یوې ناروغۍ نښه ده، د یوې ستونزې د ښودلو لپاره یو څراغ دی چې روښانه شي. که چیرې دا څراغ بند شي، روښانه نه شي، نو هغه ستونزه هغه نه شي معلومېدلی. نو د راډیو دستګاګانې یا ترانسمیټر چې ورته وایي ماشینونه، دا ډېر پیچلي ماشینونه دي، ځینې وخت په منځ کې کومه ستونزه پکې پیدا شي، یا ترانزیسیور وسوځیږي یا نور سپلای ورته وایي، مختلف کمباینر دي، مختلف جوړښتونه پکې دي په داخل کې، ځینې وخت دا سوځیږي یا ګرمیږي یا نور علتونه. کله چې یوه ستونزه پیدا شي، نو د ماشین په بهر کې سور غمای دی، دغه روښانه شي او تا خبروي چې یوه ستونزه پکې پیدا شوې ده، پر وخت یې علاج وکړه، درملنه وکړه. اوس که چیرې دا غمای نه وي، په منځ کې کېدای شي نور شیان هم وسوځیږي، ته ترې خبر نه وي. دا ډول درد د انسان د بدن لپاره دستي و څراغ رول لري. نو دې ناروغانو ته ګورئ دغه ګولۍ د درد یا د درد ستنې باید ونه وهل شي. لومړی تشخیص وشي چې ستونزه چیرته ده. که چیرې اپنډیسایټس و باید عملیات ورته وشي، ځکه که چیرې عملیات ورته ونه شي، درد ورته آرامه شي، نو دغه اپنډکس د چاودیږي، بالاخره پیروټینایټس پیدا کیږي. و پنځو صفحه وقایه یا پریونشن، د دې لپاره چې یو روغ کس په اپنډیسایټس باندې اخته نشي یا اپنډکس یې التهاب نشي، څه کول پکار دي؟ لیکل شوي دي نوموړې ناروغي ځانګړې وقایه نه لري، معمولا یو ناڅاپه رامنځته کیږي او ډیری وخت نوي ځوانان پرې اخته کیږي، دیارلسو کلونو، څوارلس، پنځلس، اوولس کلن، اتلس کلن. خو د فایبر لرونکي خوړو استعمال ګټور دی، یعنی که چیرې غیطه مواد ډیر کلکیږي، د غیطه موادو کلکې ټوټې ځینې وخت په اپنډکس کې ځای پر ځای کیږي. د دې لپاره باید فایبر لرونکي خواړه وخورو، سبزی استفاده کړو، میوې استفاده کړو، تر څو دغه ستونزه پیدا نه شي. ښه ګرانو محصلینو، درس همدومره بس وي. اپنډکس التهاب همدا موضوع پای ته ورسېده. راتلونکي درس کې د ځیګر غوړوالی، چې ډیره مهم اساسي موضوع ده، په ټولنه کې ډیر خلک د ینه په غوړوالي باندې اخته دي، همدا موضوع به وایو. اوس نو انشاءالله تاسو نه په واقعي معنا ډاکټران جوړیږي، هغه مسایلو ته موږ لاس ور وړو په کومو موضوعاتو کې یا په کومو ناروغیو کې چې د ټولنې ډیره فیصدي خلک اخته دي یا ډیر خلک پرې اخته شوي دي. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څومه درسي خپرونه ده؟ درې دیرشمه درسي خپرونه ده. د درې دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درخایم، هیله ده د حاضرۍ کارتونو ته یې ورسوئ. درې دیرش شمیره پیدا کړئ، د حاضرۍ توری د ای توری دی. درې دیرشمه درسي خپرونه ورسته دایره ای توری. تر بل درسي پروګرام ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
TV زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري، چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.